امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ولسمشر اشرف غنی د اطلاعات او فرهنګ او اتلی وزارتون ته دوه نوي وزیران معرفي کړل. د امریکا ولسمشر د یو دیرش کسیز هیئت سره سعودي عربستان ته ورسید او د اسلامي دولت ډلې ویلي دي چې دوی دوه برمته شوي کسان به ډېر زر ووژني. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا راډیو د سه شنبې ورځ د کال 15 د پاسه 2000 د جنوري د میاشتې د 20 نیټې درېمه خبرونه تاسو وړاندې کوو. د خبرونو وروسته د آشنا سپورتس خبرونه ده چې په سات شوې باندې تاسو وړاندې کیږي، نو د ټلیفون کول نه ډډه وکړئ. اوس زه متی الله عابد او اشق الله رحیم زوی به درته د دې سات خبرونه وړاندې کوو.
السلام علیکم. د ولسمشر اشرف غنی دویم مرستیال محمد سرور دانش نن عبدالباری جهانی د اطلاعات او فرهنګ او نجیب اقا فهیمی د عدلی وزارت د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړل. د دې مخکې ولسمشر غنی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته آی سلطان خیری او د عدلی وزارت احمد سیار مهجور نومولي و چې د دوګونی تابعیت د لرلو له امله ولسی جرګې دواړه رد کړل. عبدالباری جهانی په پښتو ټولنه او پوهنې وزارت کې دندې ترسره کړې دي او د غرازې د کابل مجلې مسؤل مدیر او د افغانستان د تلویزیون د روزنې د عمومي مدیر په توګه هم کار کړی. ښاغلی جهانی د نږدې 16 کلونو لپاره په واشنگټن ډی سي کې د امریکا غږ په پښتو څانګه کې هم دند ترسره کړې. جهانی په افغاني ټولنه کې نوموتی شاعر، لیکوال، څېړونکی او مورخ دی چې تر دې دمه یې لسګونه کتابونه لیکلي دي. د افغانستان ملي سرود هم عبدالباری جهانی لیکلی. د عدلی وزارت نومان نجیب اقا فهیم په کاپیسا ولایت کې زیږیدلی، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ شوی او په نړیوالو اړیکو کې ماستری لري.
افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 9 تنه دولت وسلوال مخالفین وژلي او 4 تنه نور اسیران کړي دي. په جنوب کې د 215 اتل قول اردو ویان ډاکټر محمد حسن سلطانی امریکا غږ ته وویل چې د بند تیمو په سیمه کې ځانګړو افغان ځواکونو د کره استخباراتي معلوماتو په اساس دغه عملیات ترسره کړل. د زیاتای چې په دې عملیاتو کې افغان لوري ته کم زیان نه دی رسیدلی. په همدې مهال کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د یو پاکستانی په ګډون 4 تنه نور د دولت او سلوال مخالفین د پولیسو لوري نیول شوي دي.
طالبانو په ویلامه کې هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره منځګړتوب کوي. طالبانو په دې اعلامیه کې دا خبره منلې چې د هغوی یو هیئت چین ته سفر کړی، خو وایي چې هغوی د ګاونډیو او ځینو نورو هیوادونو سره د پخوا راهیسې د تګ راتګ اړیکې لري. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې هغوی د سولې د خبرو په اړه خپل دریس نه دی بدل کړی.
د امریکا ولسمشر براک اوباما نن د سه شنبې پورې سعودي عربستان ته تلل دي. د بهلته د دغه هیواد د پخواني پاچا عبدالله د درناوي په مراسمو کې ګډون کوي. پاچا عبدالله 13 اونۍ د سینه بغل د ناروغۍ له وجې د ریاض په یو روغتون کې سا ورکړه. سپینه مڼۍ وه چې اوباما سره په دې سفر کې یو دیرش کسیز هیئت هم شامل دی چې د حکومت پخواني او اوسني چارواکي، د کانګرس غړي او د جمهوري ریاست 100 تنه پخواني جک پوړي چارواکي هم پکې برخه لري.
خطرناکې واورې او سختو بادونو د امریکا شمال ختیځې سیمې فلج کړي دي. د امریکا په شمال ختیځه برخو کې نن د 1.5 سانتي مترو په اندازې واوره ورېدلې ده او کاروبارونه بند شوي دي. د هوا پیژندنې ملي ادارې پخوا ویلي وه چې په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې به د واورو سخت توپان راشي، خو دغه ادارې اوس په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په دغه سیمو کې یوازې د ژمي توپان پر راتګ د ژمي د توپان د راتګ امکان شته دی. د ماساچوسټ په ایالت کې بیا د واورې سره یو ځای سخت باد حمل و چې چټکوالی په یو ساعت کې 106 کیلومتره و.
مظاهره کوونکي چې د دې اونۍ په پیل کې د پاکستان په ډېرو برخو کې د برېښنا د نشتون په وجه په قهر شوي وو، نن یې د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې د برېښنا اکثره دفترونه لوټ او تالان کړل. دغه مظاهره کوونکو دفترونه لوټ کړل او اسنادو، میزونو او چوکیو ته اور ورته کړ. پولیسو د مظاهره کوونکو د شړل لپاره هوایي ډزې وکړې. چارواکي هم د دې عمل په جواب کې د یوې نامعلوم مودې پورې پلارینونو او غونډو بندیز لګوي.
د پاکستان د پوځ جنگي جیټ الټوکو نن د سه‌شنبه پر د شمالي وزیرستان د داخلو په سیمه کې د وسلوالو د پټېدو په یو مرکز هوایی بریدونه کړی دي او لک تر لک شپږ غویا وسلوالي وژلي دي. پوځ وایي چې د وسلوالو په مرکزونو یې دوه ځله توغندي ورکړي دي. د پاکستان د پوځ په اعلامې کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. اعلامې وایي چې په بریدونو کې د وسلوالو د پټېدو شپږ مرکزونه د وسلو یو ډیپو او و موټر تباه شوي دي چې چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د دفاع وزارت وایي کوردی جنگیالي اوس د سوریې د کوبانی ښار 90% کنټرول نیولی دی او د اسلامي دولت د ډلې د یو ستراتیژیک هدف لاسته راوړلو مخه هم نیولی. د امریکا مرکزی قومندانۍ چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف مشري کوي کوردی جنگیالیو ته مبارکي ورکړي. فوجي چارواکي وایي چې کوردی جنگیالیو په جدیت او قوت جګړه وکړه او دا چې د کوبانی د لاسه ورکولو د اسلامي دولت د ډلې لپاره یو لوی ناکامي هم ګڼل کیږي.
د جاپان د بهرنی چارو د وزارت ماوین یا سو هویدی ناکایاما نن وویل چې جاپانی مرکچیان به تر هغې د مذاکراتو هڅې بندې نه کوي تر څو چې د اسلامي دولت د ډلې نه یرغمل شوی کینجی ګوتو رخلاص کړی نه وي. خو بل پلو بیا د اسلامي دولت ډلې په ویډیو کې چې نن یې خبره کړې ده ویلي دي چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې به دغه دوه کسان ووژني. په ویډیو کې یو ځل بیا غوښتل شوی دی چې په اردن کې بنده یوه میرمن که خوشی نشي نو د اسلامي دولت ډله به هم دغه دوه کسان خوشي کړي. په همدې رواني ونی کې داسې یو نامعلوم ویډیوي پیغام د انټرنیټ لارې خپور شو چې ویل کېږي غږ پکې د کینجو ګوتو دی او وایي یرغمل کوونکي یې د یوې عراقي ښځې ساجده الرشاوي خوشی کېدل غواړي. دغه ښځه په اردن کې په یو ځانور کې برید کې 68 تنه پکې وژل شوي وو. په لس لرلو تورنه ده. هغه د 2015 کال را پدې خوا بندي ده او په اعدام محکومه شوې.
پولی بیا کې چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو نن د سه شنبه پر ورځ په ترابلس کې په یو عصري هوټل برید کړی او ښایي چې هغوی بعض ځینې کسان یې رغبل کړي هم وي. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو لومړی د کوین صاحب د هوټل په دروازې کې د موټر بم چاودنه وکړه او بیا د هوټل په کارکوونکو ناتاره ډزې وکړې. د لیبیا چارواکي وایي چې په دغه برید کې 15 بهرانیان او د هوټل درې ساتونکي وژل شوي. د هوټل ته اکثره وخت سیاستمداران او د نړیوالو ادارو کارکوونکي ورځي.
د اوکراین د پوځ یو وین وایي چې د هیواد په ختیځ برخه کې د دوشنبه د ورځې را پدې خوا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 9 عسکر وژل شوي او 9 نور ټپي شوي دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر په اوکراین کې د تشدد د زیاتېدو او د بشري حقونو نه د سرغړاونو په خاطر اندېښنه ښودلې. د پوځ وین وایي چې تازه جګړې د دونیتسک په شمال ختیځ برخه کې شوې دي او زیاتوي چې دا یوه شدیده جګړه وه. د دونیتسک ایالت د یاغیانو په لاس کې دی خو حکومت کوښښ کوي چې بیرته یې د هغوی نه ونیسي. پولیس وایي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 2 کسان وژل شوي چې ګمان کېږي یاغیان به وي. په سیمه کې د پولیسو جګپوړي منصبدار عبدالغنی ویلي دي چې پوځ او پولیسو ته د کشمیر د هندورا په سیمه کې د وسلوالو یاغیانو د پټېدو د یو مرکز په حقله معلومات ورکړ شوی وه. عبدالغنی وایي هغوی د دغو کسانو د لټولو په خاطر نن د سه‌شنبه په ورځ یو کلی ولټاوه چې ډزې پې وشوې. دی وایي چې د یاغیانو سره یې 1 ساعت جګړه وکړه. عبدالغنی وایي چې په دې 1 ساعته جګړه کې 2 یاغیان، یو پولیس او یو پوځي وژل شوي دي. 2 پوځیان ټپي شوي هم دي. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه وسلوال د کشمیر د کوم یاغي ډلې غړي وه. او وروستی خبر دا چې د الشباب د وسلوالې ډلې یو پخوانی جګپوړي قومندان ویلي دي د بغاوت نه یې لاس اخیستی او هغه تشدد غندلی چې د هغه ملګري یې اوس هم کوي. د قومندان زکریا اسماعیل حارث نومیږي او د شباب د وسلوالې ډلې چې د القاعده د شبکې سره تړلې ده د استخباراتو مشر و. هغه پروسه کال د دسمبر په میاشت کې ځان حکومت ته وسپاره. هغه چې نن د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې تر دې وروسته به خپل اصول او عقیده د سوله ایزو لارو چارو له لارې خلکو ته رسوي. هغه د شباب په وسلوالې ډلې هم غږ وکړ چې خپل ستونزې او جنجالونه دي د خبرتورو او سولې له لارې مطرح او حل فصل کړي. د امریکا متحده ایالاتو په 2012 کال کې د ښاغلي حارث پر سر 3 میلیونه امریکایي ډالر انعام ایښی و او هغه یې د شباب د وسلوالې ډلې د پخواني مشر احمد عبدی ګودانی ملګری ګڼلی و.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او